د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداره ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه تخیل زیات دی په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور در غېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دي چې افغانان یې په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مرسته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډک سلرو
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د وبو ډک بالټی کښو او په منډه
و او نصرت ارمان د خپل نوی ناول کې سره تکوي.
په دې ناول کې د نوې چارواکو د خیانتونو د فسادونو او رسوایی د غچ اخستنې جذبات دی په کې چې څنګه عدالت پلي
د پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ لوري ننداري ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خبره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لوري په یو ورځ دوزل ننداري ته وړاندې شو. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداري پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
سینه خلک وایي چې ستا په یو پټو وګورې زه څومره وړاندې او ته څومره چټک یې زه دومره وړاندې یم چې ښه ته خلک کورونه
روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
یې یو ټان یې یې یو سرولون ډېر 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 کونټان دی سی فیر یې لا دوه ریولي او دان لو سیل ان جو لو سرولون
د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې و او د موسیقي په ټوټه د هر برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او د سیننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا تر سره کیږي. د انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او بیا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سره ودانې د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کې سیننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خاطر غلی او د مکتب زده کوونکو لخوا او وی ماته کلیزه مبارکي مو ویو او وی راته لیکلی چې موږ تاسو کیسا ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. دماغ لیک نورسته د کیسه شروع شو او زغه دغه ته لاړم هغه شونځی ته لاړم. دغه نورسته نور شونځی استادان نور شونځی استادان د کیسې باندې خبر سواله محلي ورسپانی رااله لیکل را باندې وکړ او د کیسه خبره سوال او دغه نور سزونو شونځي ته دعوت سواله موږ د کوم سره غوي لوستل کیسه به باس ور باندې کاوه او هغه نور سره د کنسرواتوار د ترانسپورت هغه زما سره ماته ایمیل راولې جو او ول چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او مشتاق دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړ څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ساسو د کیسې انتخاب د دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشې درکله سي څنګه دا کیسه انتخاب کړی؟
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسه مولي دوی معمولا هغه کیسه ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته، یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې، او هغه د یو هوشیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسایل یې راته تشریح کړله. او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده، ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده، خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دا سوې کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟ کله
چې دا شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ، زمامل کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتابانی کتاب باندې بس کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتله بحثونه غوړ مې ورته نیوي، دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له یو لیکوال سره مخ شوم، هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره، هغه سره معرفي شولم او هغه نو وروسته هغه زما یواز معرفي سوالم، هغه نو وروسته هغه خپل زمانو مې انټرنیټ کې پیدا کړو، زما یو کیسه په دغه کې خبره شوې ده په انګلیسي کې، په انټرنیټ کې خبره شوې ده ژباړه شوې. ما ته وروسته بیا ایمیل راوکې چې زه ستاسو کیسه ژباړه او دا کیسه ما لپاره جالبه، بیا هغه نو وروسته هغه کیسه وژباړه.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خبرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه، هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو، دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشل.
وبخښئ، څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟ لاسکاله مخکې. بلوچ سب تاسو تر سپورې څومره کیسې لیکلې دي ماشومان لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي، خو زه هغه کیسې چې مخ پرې شوې دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوې دي، شاوخوا اواته کیسې راځي.
اواته کیسې راځي. دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنی داسې نورم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور ټول هم دا هم دومره دي، خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده، هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس بل دوی څخه هم دا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی، په دغه کور کې اونجلې چې سوریا نومیږي ژوند کوي، لاغه سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې زاله لري. یو ماښام سوریا باغچه ته ځي، قوالته ګلانو کې خوابه دی کښېني. بوم چې سوریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځي کې شونکی ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وای، خو زما سره د کیسو کتابونه نشته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وای، ته مخه پکېږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کېږي، په وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه و یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومېږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته هم زما په شان سې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سرایا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار شارپ سدوزو کڅکی د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي. د تاریخ احمد شاهید کتاب پوینا لننه 201 بیا کال مخکی د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړیدو چاري پیل شوه. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوی او د لرغونی ودانی درې منزله ده چې اته خونه لري. تاریخ پو سردار ولی پښتونسوی په ورستیو کې دی ودانې تورخلې دی. لدوی په وورو چې دا ودانې څنګه راخېدلې، هغه لارغون توبي خوندې شوی.
زه د خپل زو کلامل د افغانستان ته په ستر کې تاریخ سم ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د مچاو با کور ته ولرم. کور د شمرغه د مچاو با د څون سلو ورسته دولت ته راغېدلې دي چې تقریبا 50% ترسېدلې دي. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدل ما هغه څه چې هغه تفنی کسان دا اوس سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم موږ په دغه سي مو د نړۍ تر ډېره حد پورې د هغه بخارایي سب چې لګه چو هغه او څلور کنج خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانی را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي، بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي وي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې په هغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوي د غیر منګرار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا په دانی په سرونو کې کار سوي هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره هغه پرې چې ما کم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توي سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه سیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسل خو رخیدل دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنیرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ څنګه ښکارس؟
زه
مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زین سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کال 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي، او دا بیا په ډیر لاسونو پیسله راغلی دی. اوسنی جوړښت یې موږ ته پاته و، له ډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډیره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډیره حده پورې یا بیخی زیاد خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډیر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معماري شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی وو. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ صاحب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه، د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نو یې تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ذراکت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما دپاره چې تر ټولو مهمه وه هغه د معماری هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه کندهار کې چې هلته دوړه وو، موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زیم نه پي، هغه کښینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر، البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمار په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معماري یو ځای والی و، چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سوغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 216 کاله پخوانی وخت
دی؟ د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، نو د زو پسه کې یو د بابا د کور مشچت و، یو همدا کور و، یو وسنګ ته طویله خانه و، یو د بابا د دولتداری یو کور و، چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمالات، او اوس یې د هغې پر غولو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه و. د
پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدیم وکیلی د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوژنیونکو په معنا و غوښکنان دا به هر غوښکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوژ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا سره غېدلي وله هماغه په ډېر پخوانی سبق و هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي څخه ورته راتللې او هر سو تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته یې دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون څه تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نور غېدلې یو ویډیو ما کتل په یغې کې زیرخانه ښکارا کوله او حالت د سیو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي د سویل کېدل سي بابا بکله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو ل خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودل په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شي ودي ساتل شي ودي جوړ شي
بل په تکاوی زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې د سي د ناس ځای نشو پالري او تقریبا په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو ته معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېر حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي چې هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورانې شوي نقاشي بېرته رغول شوي دي بل یې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي دا 15% څه پاتې دي
پنځه پیسده هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی د احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو سهان کښېږي چې هغه اوبه باید په هغو سهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دومره برخه چې پاته ده تر ډېره حد پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا درغېدلې کور پاړه لا سجی راډیو مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندانه تر زندانه لندکسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغی په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تابو ویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننوت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورځ کړل څه سوې ورور دې له کالج راغې زر مړی ورکا سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت په غوسه وویل مړی پرېږده نه یې وژی کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لا تور پالش کړي ګوټونه نو وکښلی پختنځ ته تیز ورغی بدرې پر اور پراته دی کې چمچې وهله د دل بردن رخ سره لډار پورته وغورځیده مردارې ته بیا پوره کې ولاړوې غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم بدرې په دې کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچسي غلې وه په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي اورې او بیا هغسې تیز ووت بیرته خپلې کوټې ته ننووت ګوټونه یې وکښل ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه سباون ګریوان ته ځیر وکتل ادې ته یې ودوي او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړوي خلک به څه وایي که یې میړه خبر سو شرم دی مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ ځیرک هم سکول ته تللی و کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی د سباون زړه ته د مور خبره ولویده خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی ډوډۍ یې وخوړه موبایل یې له جیبه راوکښ فیسبوک یې پرانیست اړاوه یې را اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده ورته لیکلی وو د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست خټین دیواله ته یې تکیه ووهله تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ورواړاوه داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي خسرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو ځیرک راننووت دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېناستې ده ور باندې غږ وکړ زما د لوبو ماسې دې مینځلې دي که نه زه ماسپښین میدان ته ځم زما ګوټونه هم سم څه پاکه هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم ځان خو مې نه دی لغاړې ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي په خورا نرواک غرور یې ورته وویل شابش بدرو خو بس دغه څو ورځې دي بیا به د لیورونو چوپړ وهې له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راویست تر سباون د ده موبایل هم کم نه و د سترګو په رب کې ټیک ټاک خلاص کړ غوږې یې غوږ ته واچولې ویډیوګانې اړولې را اړولې د لایو اپشن یې کلیک کړ د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو خو یو یې پر زړه ولګېد یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله نجلۍ جګه نرۍ تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل د لوی اختر پنځمه وه بدرۍ زرین ته واده سوه زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کاوه بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه بدرۍ په سپېدو له راویښه شوې وه د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ یې استر کړي وو د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی د ورو خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه خپله مور ځه بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده د کور لوی غولې له معمول سره سم وخت لا جارو کړی وو. سکول ته تلونکو درول ورونو ته ناشته ور کړی وو او د هغوی لوشي ومنځل. لخپلې د خواشه او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالی راوېستل او د جامو منځلو ځای ته راغونډ کړل. ماسپښین وو چې د کور ورې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور ورواستاوه، خو تر ور خلاصېدو مخکې د ور له شا د یوې ښځې ږغ سو، پولیو والا یو، کوم کوشنیان مې چې څاڅکي ورکړو. بدری ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدری په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ، زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد، ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ ږغ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدری په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی وو او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکې زړه لا پسې واچاوه. ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په وره کې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدری غلی وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدری په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې یې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول، غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. ږغ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدری پوه سو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل، لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو، سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدری غلی وه، زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ږغ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدری له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلې وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 4000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50 او 80 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کرکتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانه د مچا څخه تکمیل کوم نو بیا ډیر کړي نو ورستا داسې او پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه رافچکاری چې شي په دې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسته دی نو داسې مې انګیرنه نکوله چې دا یو ډیر خنوم دی د پولیسي نه اول لپاره خو کزه چې توانه کوم کوم کړنه کې د ځان مرګ یا د ځان وژونکو پیښې او دا غمیزې ډیر زیاتې په وطن کې داسې میاشتې یا داسې ونه یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړل او بیا بند شوم نو مخکې تګ نه کېده ځکه زما په فکر کې دي کیسې ته هغه کرکټرونه موضوع پیغام زمان مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و او ما قلم راخیست او په کد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب او باشه یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړئ
تصادفی ڈول باندھے جملہ پہ جملہ باندھے مخ کے لما نو بیا زبی کی بن شو مزد کا چنور انجام تک حصہ برسے دلے وے او ما نشوره سوله لدی وجه دغه کاری دی کتاب د لیکلو موده ونیم یا ته کالو ته ورسیدله خو په دې ورسته کې مې داسې ژمنه وکړه زما د ژوند داسې د کاغذونه مې دلته پالماری کې به یخي داسې ځان ته به خوښنه احساس پراته پیدا کړي څنګه وکولای شم د خپل خواري کې کومه ده د تکمیل کومه بشپړه کړم. نو دې ورسته په دې شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر هم دې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې او دا چې د کیک کار مې په کوم مخکینه پیخه مې په ذهن کې واړولې و مې شار بلې دراتون کې لپاره مې چې په کوم ټکی باندې انجام ته ورسو کوم پیخه په کې باید راشي څنګه دا پیخه راکول شي نو له خبرته بیا وتوانې دم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکم یا پلاک ورته جوړ کوم نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري
او مرکزی کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی قرباني ورکړې ده نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري جذبات لري نه پولیسي پوهه لري نور پویږي چې د پردوی تر شا سره باندې سیاسي لوبي سدي دا کوم ځای نه تم ویلېږي دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزی کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزی کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډیر زیات دي او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. وس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي بیا مو څو نور شان په داستان کې ورزیات کړی دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دا کیسه ټوله خیالي ده. تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي د زمان مکان هر څه خیالي دي خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې پرختنی ژوند کې یا پاکی ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونو تصور کې مثلا په ما بس کې ما دا چې کرکټرونه انتخاب کړی دي چې هغه کڅوګو دا غي کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودریږي یا به کوم کوسوال سترګو ته ودریږي. البته ځینې پیښې شته دي چې دا کې ژوند نه یا د خپل ژوند تجربه نه یا د چا د کیسو اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړی دي. مثلا ځینې اصطلاحات ځینې متلونه چې هغه بیخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوند کیږي نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړی دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي ځینې پیښې ځینې خبرې ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزندین کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیاونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا شنه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو هغه کریکټر باید د خپل سوي سره وګږي او د خپل طبیعت سره سم مناسبه مکالمه وکړي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي کلیوال یا خاري نو د دې ټول هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي د مکالمه او ډیالوګونو سره توپیر لري دغه څه په ناول کې کمدار څه باید په نظر کې هر لیکوال ونیسي او ما هم کوشش کړی دی چې دا دیشي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې
پولیسی ناول لپاره پوجونو برخو کې چیرنه په کار ده او تحقیق په کار ده مثلا تاسو مخ کې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کې دې چې تحقیق شوی وي د سارنوال لو اصول سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مولیکا
په برخه د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وتیره کړی او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانانو سره خبرې وکړې چې د سې حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشنا تر تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانی ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهی او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی نو ضرورت ته چې څېړنه وشي پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي یا هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه چې دي هغه په څه شي په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړې دي له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړې دي هغوی مې اورېدلې دي د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلې یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادان ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ د سیم پزړ کې درته نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلچر او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر شي دی اغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښه مخته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نور ناولونو په پرتله باندې خلک وی ناولونه خوښوي چې حجم زیات وي خو ستونزه دا وشي بر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول اغوم راو غځوم چې مثلا موږ زپ کې نه کلپونه ته نشو متله یا زپ کې د مين یارخ ما په کې نشو ورګډولې کدا کارونه ما کوله سوسې دا کې مثلا سودا درونه ویو په ځبانه درس او مخلابه د ناول دغه خوان چې وس پکې پاتې دی او دوستون کې تریخلی دا به نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې وس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدای نه وایي سي د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یادې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیري کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لوی لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نشو ویلی هغه شل زره کلمې و زما یو کتاب چاپ شوی و نو دا بیا لاغه نه اوسه غږ دی خو ما د پولیسو نه اورونه په اړه خبره وکړه چې لوستونکو واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا غلا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یو لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او هم داسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. ای ډول مادان اول بشپړ کړي
له شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مختوري. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
آزادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.